غوښتنه کړې ده. د ماین پاکی د مرکز ام ډی سی مشر شهاب حکیمی در روان کال په خبرګول میاشت کې ازادي رډو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25% اتلس سلنه تراکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودی سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودی منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په مننې لیکلي دي چې په دې خوشحاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3 سلنه تعرفه کې شاملې شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فاینل کې له جاپان څخه 0-5 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاګرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سه‌شنبې ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4-1 او عراق تایلند ته 2-4 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتون کې اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغه اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګر ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاء الله همدلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر له نوي خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رایه ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1983 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړې ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1983 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشر پالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د شپږویشت پنځلس پریکړلیک لمخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د مافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د اوویشت څلور دېرش پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په لسمه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 18 ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې ژوند کوي. دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی، ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیره دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلي ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګرو ملتونو د سروګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې تر سره کړي تقریبا د 22 میلیون نه ډیر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري او ملګری ملتونه په صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان لپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي، لیکن د غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر یو میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې درې میلیارده ډالره غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هېواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مراد نمراتی نو پدی بنسټ باندې دوی ډیر دې تلیواله نه دي چې دغه سیو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي، لیکن ملګری ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي، او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډیر سخت محتاج دي. نو ملګری ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته دې ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه سې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېر زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي، یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دې هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي، او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د ځینو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه پلازمینې کابل او یوه برخه بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر ناروغان چې په خوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورمونی، معده او الرژي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا پیښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوس مهال طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایله هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال پی سی آر چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معایناتو لاغه نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګل کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپریچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدل او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډېدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه وه. دویمه کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به ان شاء الله هم دلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان ته یا نورو ګوندې هیوادو ته ولاړ شي یا کابل ته، د مختلفو برخو کلچرونو به دلته اجرا کیږي. هغه به داسې اصول اجرا کیږي چې د ډبلیو ایچ او یا سیل ایسای معیار په نظر کې درلودلو سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډیر کړي. د یادې اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل:
موږ تنګ شو نو مجبور شو سرمایه ګزارۍ ته چې په د صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کړو تر څو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو ته ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په وړتیاو او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي:
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې موږ دلته تدوی پکې وشي. خو لله الحمد څه وخت کېږي چې د ګاونډیانو لخوا نه سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کېږي.
سره له دې چې د نور هیوادو په شان په خوست کې هم د ناروغیو د تشخیص لپاره د اوس مهال پرمختللې ټکنالوژۍ او د با کیفیته درملو د نشتون یا کمښت ستونزه او نیمګړتیا شته، خو بیا هم خلک او ډاکټران وایي چې په وروستیو دولسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکټرانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په وی اعلامیه کې ویلي چې هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیشي شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکو له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونه ونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبريال سليمان اریان چې له تیر نږدې یو کال رئیس خپلې مرمن یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت، سه شنبه د سلواغي عدلوي په سوار لسم ازادي رډيو ته ویل چې پاکستاني پولیسو څو ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشی کړو.
ساعت یک تا ساعت
دوی تقریبا د مسپخین لې 2 بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقيف کې وو. زه یې په وښونه کې چې بنديان ساتل کېږي اچولې وو، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشی کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبريال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد سونی ولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کېده.
دغه وضعیت متاسفانه هر روز
دی ویل بده مرغه وضعیت ورستر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبريالان بیا چې په روسي کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لويري په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړای او ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شونو د نور خبريالانو غندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې به او اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زماله ډیره ده خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې هم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو نیولې. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د 14مه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکو لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو له جدي امنیتي ګواښونو خپل سره نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناک شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې واځي په تیر 2025 کال کې لیو میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د رواني سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو له زورونو، زپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري رستوم لاتړ هم کمزورې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ترامپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریا سنوري پر راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري، په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه او ویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت دین لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخه ولسمشر ترامپ هم دا بدلون تایید کړه او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحدو ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي، خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان سره د خبرو په محل پر تهران د فشار ساتلو خبر هم وکړه. ترامپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لویې بیړۍ او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یو ونه یو رسله هغه شوی چې د ایران اړوند سیمه کې د خپل لور لخوا ګړندۍ ډیپلوماټیکي حل ځل مخته یوړل شو. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجانی د جنوري په 10مه په موسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیه ته سفر وکړاو، ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره سلام مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ، چیرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګمان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگتن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجانی په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدای شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویټکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویترز اژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغه غونډې ته بلل شوي دي. خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسما نه تایید او نه هم رد کړې ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکیچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. لفساد سره د مبارزې او رونتیا د چارو جنې په هانه په افغانستان کې د چارونکو بنسټونو په خوانی مسولین په دې اړه اندیشنه شي او وای تر هغه چې د دریم ګړو چارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي لټولنې د فساد کمښت شونې نه دي او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د نن یو شمیر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او لبیری په دې اړه غاک نسی اوچتولای. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د خوانزي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د خوانزي په ګډون یو شمیر خوانزیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د اسادی رادیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوې مو تر یو حدا کنټرول شوې مو خو به ورسته کی د فساد اني شاهدانی او زکه چی په دې ماری پرېسب په دتو خیمه چې او څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوی او خو د امنیت تخوا ونیول شو ک کارمندان هم موجوده کارمندان او مدیرانو مامورینو د ریسو امیرینو استادانو په ځاینی شاهدیم د فساد ډیر بیلګشته ده. خو زه باندې مر وایم چې د ماری پرېسب ترچته لاندې ځکار کوم نو د دې په دغه بدرته وایم چې د ماری پرېسب کې چې څو خون کې هغه په دغه ګمارل شوی او واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې نه ډیر بیلګې دي په چته سمې باندې فساد روان دي. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکې په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځای چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخصه ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښتو راغلي د پامره برخه پښتو هغه مربوط رئیس جمعوالي دی اول مداخله کړې ده.
دین اوروسه چې خبره ولسوالی ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد یم چې ولسوال په هیڅ کلم له وصل نفر لپاره حکومت راغله ده د دې شنو په کوم قانې سره نه ده چې بیا شته ځان توانه خني د مجاهدینو په نامه باندې او د ټول زخمیانو په نامه باندې او د خپل مصارف او کړنو وړو په نامه باندې
دوی دا کوي چې کته هم څو زلای تر پور ورکول هڅه کړي خود مختلف زورواکو کړي او په فساد کې کېلو کسانو لخوا ویرول کیږي دا یادونه ده چې د فساد دا ډول بلکې واسي پیداري چارو د بشري مرستو په ویش کې نه دی راپور سوي بلکې د قانونو کیندنه بل هغه جدي موضوع بلل کیږي چې ډیرای وختونه په کې د فساد تورونه مطرح سوي دي تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو آزادي رادیو سره خبرو کې ادا کړی دا چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځنګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کیږي دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کیږي نو معلومدار ده چلته او تیار حالت او په تیار حالت کې معلومدار ده چې هغه ټول زمينه د فساد لپاره مساعده وي دا چې ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي حساب نه وي نو هلته معلومدار شفافیت نه وي خلکو څخه دا حق هم اخیستل کیږي چې هغه د خپل حقونو په اړه پوښتنه وکړي حاکم دلې له خوا نه د فساد موضوعات د خو کاملا یو طرف ته دي نړیوالو ادارو له خوا نه هغه ته د فساد لپاره کاملا پراخ زمينه به مساعده ده ځکه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده
خغلی ادیبوی تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نسي په خبره یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزو یو کسانو د ادعا په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو خوایان د سبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد ته ټینګار کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بلاخره لمنځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو په لیکولو ته ژمن دي او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش د کارکوونکو ګمارلو د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویا توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي د یادونه ده چې افغانستان یوازې وسنه بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 شپیتم ځای خپل کړای دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموج او ساسو نننی ورځ درسی موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په وام سپر کې لسم